شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. کوربه موزه احمد شیبریم او تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته بلخ ولایت ته ورځو. نن هلته وسلوال شاهین 209 قولي اردو ته ورننوتی دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له چین سره افغانستان د انټرنیټ له لارې وصل کیږي. البته په مهمو راپورونو کې به دا راپور هم واوري چې حزب اسلامي وایي ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او له هغه وروسته به د کابل ته راشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 ولای شي. خبرونه له اجمل انڅخه.
سرکیم دا مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان دا دفاع وزارت وایي په مزار شریف کې دا شاهین قولي اردو پر ودانۍ باندې برید لا هم دوام لري او دوی بریدګر محاصره کړی دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی دی چې په ننګرهار کې به د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو لپاره هر څومره زور ته چې اړتیا وي وکاروي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولي ته درنې وسلې انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن په شاهین قولي اردو باندې د وسلوالو په حمله سره د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دریو حمله کوونکو یو تن نیول شوی او افغان پوځیان د دوو نورو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي.
ینا د موټر رینجر بودن په لباس نظامي وخت کې د قراول آمده یا اندخت راکټ کردن، مګر از طرف سربازای ما او موټرشان زده شده. یک موټرش دانسته به صورت داخلي قولي اردو شوه و ینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد اندخت کنه. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا هم داشتن.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې ګڼ لوړ رتبه پوځي افسران یې وژلي. دفاع وزارت وایي د پیښې له کنټرول وروسته به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ننګرهار له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره به ټول هغه زور چې اړتیا ورته وي وکاروي. ولسمشر غنی نن پارک کې د ننګرهار د یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو سره وکتل او په دې ولایت کې د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د هغوی ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل. ولسمشر د ننګرهار دیني عالمانو ته وویل چې دا جنگ د افغانستان جنگ نه دی، دا په افغانستان باندې تپل شوی جنگ دی. د ولسمشر اشرف غنی په وینا داعش او نور اگر غواړي چې سیمه کنټرول کړي او بیا ځالې پکې جوړ کړي. په همدې لیدنه کې ولسمشر د نیاز بیب په نوم یوې میرمنې ته چې د کور په ولسوالۍ کې د داعش په ضد پاڅون کې درې زامن او درې لمسیان وژل شوي وو د ملالۍ عالي دولتي میدان ورکړ. پاکستاني رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لاره د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوې. د انګور اډې لاره څلور میاشتې مخکې وروسته له هغې وتړل شوه چې په افغان او پاکستاني پولیساتو دغلته د پاکستاني لور لخوا ډیورن کرخې ته نږدې د یوې دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړې. د دې لارې د پرانیستو پریکړه پرون د پاکستاني پوځي او ځایي چارواکو سره د قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یوې پاکستاني سرچینې په حواله دا هم ویلي چې شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر به هم نن پرانیستل شي. فرانسوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یک شنبې د ورځې له انتخاباتو مخکې شدید امنیتي تدابیر نیولې. د امنیتي تدابیر د پاریس په د ښار په مرکزي سیمه کې پرون ماښام د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو وروسته نیول شوې. د داعش وسلوالې ډلې په پاریس کې د دې برید مسولیت منلی. د فرانسې صدر اعظم برنارد کازینیو نن د فرانسې انتخاباتو ته په اشاره وویل هېڅ شی باید د دې ډیموکراټیکې شیبې مخه ونه نیسي چې د فرانسې د ولس بنسټ جوړ کړی. کازینو وویل د 50,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه او پولیس به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شي. نوموړي وویل چې وزن نور پوځي سرتیري به د ګسمو لپاره وټاکل شي. دا امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس اسرائیل ته د سفر پر مهال ویلي دی کې هیڅ شک نشته چې سوریه کیمیاوي وسلې لري، خو د دې هیواد پوسته د دې وسلو د کارولو پر ضد نوموړي خبرداری ورکړ. په تل ابیب کې د امریکا د دفاع وزیر د خپل اسرائیلي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د وای دابا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه وي کچیرې دوی بیا داسې وسلې وکاروي نو دوی ته به ناسمه مشوره ورکړل شوې وي. موږ په خپلو وروستیو بریدونو دا مسله ډېره واضحه کړه. اروپایي ټولنې د روسیې یوې عالي محکمې هغه پریکړه غندلې چې د یهوه شاهدانو په نوم یوه مذهبي فرقه یې تروریستي فرقه بللې او د دې ډلې فعالیت یې بند کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی دفتر نن وویل دا حکم کولی شي چې دې مذهبي ډلې پر ضد یوازې د دوی د عبادت په خاطر د جنایي تعقیب دوسیې راپورته کړي. او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیه له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالوي. د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او په سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان دي.
وړاندې بلخ ولایت ته ورځو او له هغه ځایه به پر شاهین 209 قولي اردو د برید تازه جزئیات در سره شریک کړو. همدا مسله مو د پوځي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړي.
ګارنیزونو د قومندانانو ضعف او د استخباراتي مسؤلینو ضعف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونو ته ورداخل شي.
د ګلبدین حکمتیار یو ویان ازادي راډیو ته د خپل ګوند د مشر پاړه وویل
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالا در جلال آباد ظاهر شوند.
افغانستان له چین سره د انټرنیټ له لارې وصلې شي چې له دې سره به د انټرنیټ قیمتونه ډیر راکم شي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي.
د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو نن برید وشو. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا حمله درې ترورستانو کړې ده. د ځینو راپورونو له مخې په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. بلخ ولایت ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون راسره دی. حبیب زی صاحب، نشته لا هم روانه ده که درېدلې او تلفات څو ته رسیدلې؟
مننه کور مدن شیبر سے سلام تاسو ته او د زیر کولاوی دو کتاب څو شی وړاندې ما د پاپاس پلاچ د وسو نوم شاین خوټو لا بیان د قهر را سره خبرې د لوګي د اول چې جګړه لا هم دوام لري او د ځای سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې اتل سنه وشه شی او 50 سنه د پیان د وسو نوم شاین خوټو او د روښتون ته انتقال شوی دی. بل خلاص کې په 209 شاین خوردو نن غرمه یوني ما بچره حمله وشو چې د یاد حمله په ترڅ کې ویل کی چې وسوال مخالفین او فوجي جامعې او کسته به او د دو سنچرو موټر په وچی د قومي ته ورته نه شوې دي او لمړی یې په خوردو په عمودي دروازه کې په 14 تر سره کړې او بیا هم خیر چې کسان هسته یا منصبین موځ او هسته ورغلې دي او پر هغه یې د تر سره کړی دی. ویل کېږي چې اوس هم جګړه عمله سیمه کې چې دوی ورغلي وو، یعنې جومات ته ورنږدې دوام لري او د 209 شاین قودو ځانګړي ځواکونه یا کومادو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او هڅه کوي چې وسوال تورستان وغورځوي.
بله،
او جګړه حتمه.
لکه څنګه چې ما واوریدل، البته د ټلیفون لاین ډېر واضح نه و. تاسو ول چې اتلس کسان وژل شوي دي، که چېرته اتلس وژل شوي وي چارواکو ویلي دي چې دا څوک دي؟
چارواکي رسمن نه تاییدوي. دوه سوه شاین قلدو کې د فوجي روغتون نوکریوالان یا مسؤولین وایي چې اتلس کسان وژل شوي دي چې په کې لوړپوړي چارواکي به هم وي او 50 سره نور ټپیان دي.
د ټپیانو په باره کې هم څه نه دي درته ویلي چې دا ټول پوځیان دي او که نه نور کسان هم پکې شامل دي؟
د پښتون شرشن خوږي کې د نبي د تسل شوې دی او کاپيان هم ټول پوجان دي د بلخ او د میر حکومت یم ملکي حکومت هم څلو کسان تکان راوستل شوی دي د طالبانو وایان په دغه مجلس چې خبرې درلودې دی وایي چې بریټي یوازه پوجان د دوی هدف کړتول او وایي چې د پښتون شرشن خوږي د ځکان په ګډون نه عبد الرحمن محتاج په ګډون کابل کسانور چټپور چارواکي وښودي دي او د خوږي چارواکي دا
تاسو ویل چې جګړه اوس هم روانه ده، دغه خبره تاسو چا کړې ده؟
د دوټونم شاین کولودو بیان د قهر آرام سره چې مهمه خبره ده، چې دا تایید کړه چې د کولودو ځانګړي ځواکونه سیمه ته ورغلي دي او کوم ځایونه چې کانتین دی او جماعت یا ساتورستان ځانونه ته پناه اخیستي او له اوس ځای څخه په پوځیانو حمله کوي او حمله لا هم دوام لري.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه موضوع په ستاقيبو د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو مخالفانو په بلخ کې د شاهین په قولي اردو کې نننې حمله د پوزي یونیفورم او موټرو په کارولو کړې ده. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل د دې حمله په نتیجه کې جنو افغان پوزیانو ته مرجوب لاوشته خو سرتیری توانیدل چې د حمله کوونکو د ډیر ورانکاری مخه ونیسي. تفصیل له سفی الله سنګزي څخه خبر.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی حمله کوونکې د دوه پوزي موټرو په کارولو شاهین قول اردو ته ځانونه رسولي وو. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو د وسلوالو یو موټر قول اردو ته تر ننوتو مخکې هدف وګرځاو، خو یو موټر یې قول اردو ته په ننوتلو سره مخالفین پیاده کړل او حمله وکړي. خغلی وزیری وی دوی یعنی وسلوال مخالفین پر رینجر موټر کې پوزي یونیفورم پتانو قراول یا دروازې ته پرسیدوی د راکټ فایر کړی دی. یو موټر یې زموږ د سرتیرو لخوا وشتل شوی او ځای پر ځای سوځېدلی دی، خو یو بل موټر په سرعت قول اردو ته ننوتلی او جماعت ته ځان رسولی. کوم کسان چې په لمونځ ولاړو په هغوی حمله کړې ده. په بلخ کې د شاهین قولي اردو ته جمعې ورځې د پیښې تلفات دقیق نه دي معلوم، خو د ملي دفاع وزارت ویان دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. وسلوالو طالبانو په بلخ کې په شاهین 209 قولي اردو باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ګڼ لوړ رتبه افغان پوځیان یې وژلي دي. د ملي دفاع وزارت ویان بیا د وژل شویو منصوبینو د هویت په اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې په وضعیت باندې تر بشپړې برلاسۍ وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه د افغان پوځ مرکزونو ته رسیږي او په حملو بریالي کیږي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس ازادي رډو ته ویل تر هغه چې د خبره په پوځي اډو کې د استخباراتي ارګانونو کمزورتیا او نفوذي کسان ونه پیژندل شي او لکاره لري نشي، د مخالفینو حمله به هم بندي نشي.
په قرارګاو کې لکه تاسو چې د شاهین قولي اردو ته اشاره وکړله، په محلي کچه باندې ګارنیزونو د قمندانانو ضعف او بالاخره دغه واحدینو د استخباراتي مسؤلینو ضعف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونو ته ورداخل شي، او یا دا چې په داخل کې داسې افراد اشخاص موجود دي چې دغه مخالفینو سره مرسته کوي.
ښاغلی سایس وایي افغان امنیتي ادارې باید په پوځي اډو د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. د اجمل سایس وړاندیز دا دی چې پوځي اډو ته د ټولو ورتلونکو کسانو هویت دقیق وڅېړل شي او همداراز د اډو شاوخوا سیمې په برېښنایي مزو وپوښلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان پوځیانو یو لوی مرکز په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په ګڼو سیمو کې د پوځیانو مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اسلامي حزب وای ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي. د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغو دوو ولایتونو څخه په یوه کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي. له کابله واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکې اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي. د دغه حزب یو تنویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې ښاغلی حکمتیار لا دغه دوو ولایتونو څخه په یوه کې وینا هم وکړي. موږ ډاډه یو چې په را روانه اونۍ کې به د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو له خوشي کېدو سره مجاهد ورور حکمتیار صاحب په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي، او وروسته به کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي. ښاغلی ارشد وایي حکمتیار به کابل ته له راتګ وروسته د کابل په درلمان سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل شوی. د حزب اسلامي ویندویانو ویلي په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملي کولو کمیسیون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو، او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشي کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مڼې له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو اوو میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شبې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنگ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغېز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي. سو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنگ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزوری کوي، او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي، او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسېدی، او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو د افغانستان د انټرنیټ په برخه کې لوی مهمې پروژې خبر کړو، خوست ته ورځو. د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې عواید 25 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. له خوست نجیب العالق الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې عواید له 1 میلیون څخه 115 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي دي. دوی زیاتوي تر ممکنې کچې د فساد او د عوایدو د فرار مخه نیولې او هغه سرچینې بیرته ژوندۍ کړې دي چې پخوا ورته پوره پام نه و شوی. د جمعې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی په هغه غونډه کې چې د یو شمېر مدني بنسټونو او ښاریانو لخوا د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې تېر لمریز کال ښاریانو ته د ښاري خدمتونو او یو شمیر اساسی پروژو د پلی کېدو په برخه کې له لاسته راوړنو ډکو باله.
موږ په 1995 کال کې په دعوت ونیدو چې د خوست کلنی عواید د 80 میلیونه نه 115 میلیونه ته لوړ
کړو. انجینر عبدالبصیر محمد زیزیه تکړه تیر کال د 215 میلیونه افغانۍ په ارزښت 14 پروژې پلان کړې وې چې لس بشپړې شوې او شپږ نورې تر کار لاندې دي.
موږ په 1995 کال کې د 215 میلیونه په افغانۍ په ارزښت شپارس پروژې پلان کړی، او لاسو پروژو ته ونیدو چې تکمیل کړو. شپږ پروژې اوس تر کار لاندې دي. موږ دې ته متحد یو چې د خوست د انکشاف په برخه کې به بنظیر پرمختګ کوو.
دا چې خوست ښاریانو په ښار کې نوي څه لیدلي، اول یې ښاروال وسته یو تن وویل:
عبدالفتح واکمن یم. کله چې ماښام کې په دې سړک باندې را روانم، له ډېره خوانده چې د کوم مینار باندې چې کار روان ده، د مخامخ روډ یا سړک چې کله ګورې ډېر ښکلی ښکاري، د بنا منزل لاین ورسره نور پلونه پل چپونه چې ډېر په اساسي ډول کار پرې روان ده، د په دې موږ تقدیر کړو.
بل خو یو شمیر مدني فعالانو په خار کې زینو نیمګړتیا او ته هم اشاره وکړه او د خاروالۍ لیدارې وغوښتل چې د یادو ستونزو د حلولو لپاره د اقدام وکړي. مدني فعال محمد غفور مهیدی وویل
ضرورت پزایونو کې تشنابونه جوړ شي، د هغې ترڅنګ د اډو مشکل دی چې په ښار کې بیروبار جوړ کړی دی، باید د هرې ساحې اډې په معینو ځایونو کې جوړې شي، او د هغې ترڅنګ پیاده روونه موږ انتقاد کړل چې لا د دکاندارانو د سوداو ډک دي او د پلیو خلکو لپاره د تګ راتګ هیڅ امکانات نشته.
د یادونې وړ ده د ښاروالیو د عوایدو د نوي کړندود له مخې به تر دې وروسته د ښاروالۍ 10% عواید په ولایت کې کلتوري، هنري، ورزشي او نور ټولنیزو فعالیتونو ته ځانګړي کیږي. خوستوال چې تر ډیره دا ډول فعالیتونو سره مینه او علاقه لري، د ټولنیزو فعالیتونو د پراخولو لپاره دا یو ښه اقدام بولي.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونی د ایران په ارتباط اوریدل شي. خوس بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وای د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دلبه افغانستان د معلوماتو د انټرنیټ په مرکز بدل کړي او بخشې د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات نن په کابل کې خبري ناست ته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسلېدو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتره شي او ارزانه بشي. له کابل واصل وصال راپور لري.
د هغه تړون له مخې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی، د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر له لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجه به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیرو افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملي کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لارې به شاوخوا 430 کیلومتره نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نښلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوي تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. له دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر اصلي وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې موږ له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي سو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحیې سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالات به ډېر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ټرمپ وویل ایران باید له دې کاره لاس واخلي. له غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ټرمپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یوه فوق العاده خرابه موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نوی شوي. د دې موافقې لپاره جوړجاړی باید هغسې نوی شوی. زه د موافقو ملاتړ کوم، خو دا یوه بده موافقه وه. داسې بده موافقه ما هیڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې د روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلی شم چې موږ یې ډېر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو، خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړی وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې یوه ورځ مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دې هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکامه شوې او یوازې دا کار یې ماتل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
The ولسمشر ترامپ اداره اوس مهال د ایران پر از مش پر کندار له سره کتنه کوي. د غوړم چې د ایران لوري پر هغو تحریکامه ز کارونو رڼا واچوم چې په یو وخت کې په سیمه کې تریو د زیاتو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره د ترور او تشدد د خبرولو لپاره کوي. دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زور پلان نور نسی کولای چې لنړیوالو سره د اټومي موافقې د امریکا لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې ایران یوازې له تخنیکی پلوه د موافقې پر موادو عمل کړی، خو د موافقې له روحیې سره سم کار نه دی کړی او د موافقې ته یې فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقې په اړه ولسمشر ټرمپ د خپلو ورستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا پر مکرر ډول له ایران سره د بالستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لږ تر لږه له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر روحیه تیری کړی دی. ایران هم پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی دی چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقونو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقې پر اساس یې کار نه دی کړی.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یادداشت کړې ده. یو وسلوال تیر شپه په خلکو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیشه چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې شوې ده یوه تروریستي حمله بللې ده. صفی الله سنکزی له نورو جزئیاتو سره.
په فرانسې کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینې پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړې. د تېرې شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزي ګڼ مېشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلی یې دي رویټرز خبري آژانس ته وویل: زه په پیاده رو کې روان وم، یو نقره یي موټر راغی، یو زوړ اوډی موټر و. هلته د پولیسو د موټر شاته ودرید. یو کس له همدې موټره ښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورید. ټول هرې خواته په منډه و. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ و او په پولیسو یې ډزې کولې. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بېرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس سرانوالانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی دی. تېره شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېره شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. ډاډه یم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کارلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس د شامپ الیزي واټ حمله غندلې ده. ډونالډ ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوي چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سانتینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 360 نور ژوبل شول.
دا افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رادیو تاسو ته څوره رسیدلې سمي سونه حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي پر شاهین قولي اردو باندې حمله کې پاکستان لاس لري. اقرا عثماني لزابل لیکي له ولسمشر غواړم چې له حکمتیار سره کړي شمني شر تر سره کړي. بصیر هلمند له کابل لیکي خوشاله شوم چې افغانستان د انټرنیټ لاري له چین سره وصل شي. له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو په خیر راغله.
تشکر از شما خواهش بر سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قله اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که 8 تن از منصوبان اردوی ملی این کشور جان دادند. لحظات بعد بیشتر به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که درگیری در قل اردوی 209 شاهین پایان میافته است. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده و وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قل اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که درگیری به پایان رسید و اینکه 8 تن از منصوبان اردوی افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند و افزود
عملیات ختم شد. پنج جسد دشمن دست آمده، یک نفر زنده دستگیر شده، متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپور دقیق بعدا امرش مشارک می کنید.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که افراد آنان این حمله را انجام دادند. بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروهشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان این عملیات ها در 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش‌های از 13 ولایت به شمول کاپیسا، ننگرهار، کندهار و هرات انجام شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها به حمایت نیروهای توپچی و هوایی انجام شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از استفاده از هر نوع قوا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دریغ نخواهد کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن در دیدارش با شماره از بزرگان قومی، علمای دینی و چهره های متنفذ ننگرهار امروز در کابل گفت. و اساس خبرنامه رئیس جمهور غنی از تعهد مردم ننگرهار در کار مبارزه با گروه داعش در این ولایت ستایش کرده است. شماره از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یادبود از مشال خان شب جمعه در کنار عکسای او شمع روشن کردند. مشال خان مؤسس بخش ژورنالیسم پوانتون عبدالولی خان به اتهام کفرگویی به تاریخ 13 ماه اپریل توسط شماره از مؤسسان در شهر پشاور در اثر لاتوکوب کشته شد. فرید الله قربان یک فعال جامعه مدنی ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پوهنتون ها باید به حیث مراکز علمی باقی بمانند و در آنها برای افراطیت کار نشود. مشال خان صرف متعلق به یک خانواده نبود، وی به همگان تعلق داشت، زیرا به خاطر انسان مبارزه می کرد. به همین دلیل همه از مرگ وی متاثرند و آن را نکوهش می کنند.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. این هم از مهمترین و تازه‌ترین های منطقه و جهان. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. برنارد کازینو صدر اعظم فرانسه امروز با اشاره به انتخاب بات فرانسه گفت که هیچ چیز نباید جلوی این لحظه دموکراتیک را که اساس ملت فرانسه را تشکیل می‌دهد بگیرد. کازینو افزود که حدود 50,000 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری موظف خواهند شد. او گفته است که 7,000 سرباز دیگر برای انجام گزمت توظیف خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن بار دیگر از توافقنامه قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور انتقاد کرد. درست یک روز پیش ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این توافق در رسیدن به هدفش ناکام مانده، یعنی که نتوانسته از ساخت سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران جلوگیری کند، صرفاً آن را به تعویق انداخته است. با وجود این انتقادها تلرسن 19 اپریل تصدیق کرد که ایران با آنچه که در این توافق وعده کرده بود عمل کرده و اینکه ایالات متحده ای آمریکا زمان رفع تعزیرات بر این را ایران را تمدید کرده است. و جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته است که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. ماتیس به اردوی سوریه هشدار داد که از این سلاح‌ها استفاده نکنند. وزیر دفاع ایالات متحده در کنار ویکتور لیبرمن همتای اسرائیلیش امروز در تل‌آویو صحبت کرد. لیبرمن با اشاره به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که 100% معلومات دارند که رژیم اسد سلاح‌های کیمیایی را علیه شورشیان استفاده کرده است. این در حالی است که دمشق میگوید همه ذخایر سلاح‌های کیمیایی خود را در سال 2013 میلادی تسلیم داده است.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، هجوم شورشیان ملبس با لباس نظامی بر کل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ،
عملیات ختم شد. 5% دشمن استفاده، یک نفر زنده
شده. رایافتن شورشیان به این قلعه اردو چقدر سوال برانگیز است؟
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شود.
یک سخنگوی حزب اسلامی از آمادگی رهبر این حزب برای ورود به ننگرهار یا لغمان در آینده نزدیک خبر میدهد.
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
تازه ترین تحولات در مورد حمله دیشب در پاریس برایتان داریم و همچنان از یک شاهد این رویداد میشنویم.
ایشتان خان مخشی سولت خطوا
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و بعدن صدای شش فای را شنیدم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. درگیری میان شورشیان و نظامیان افغان در ولایت بلخ پایان یافت.
مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. تازه ترین تحولات را لطفا در مورد حمله امروز با شنونده شریک بساز.
ارز سلام در خدمت شما و تمام دوستان رادیو آزادی. البته بجای همین که لحظه پیش علیم نیروهای آمریکی و مهاجمان مسلح لباس قوات
آقای حبیبزای، با تأسف که کیفیت صدای شما خوب نیست، امکان داری یک مقدار موقعیتتان را تغییر بتین؟ صدای من را میشنوین آقای حبیبزای؟ متاسفانه تماس تلفنی ما هرچند با خبرنگار ما در بلخ برقرار هست، اما بنابر مشکل فنی صدای حبیبزای درست پخش نمیشه. کوشش میکنیم در جریان این مجله خبری یک بار دیگر با خبرنگار ما در بلخ تماس برقرار بکنیم و تازه ترین ها را در مورد حمله امروز در بلخ با شما در میان بگذاریم. روی همین موضوع باقی میمونیم. طوری که پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان در این رویداد کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن چند شورشی را هم تایید کرد. همکارم فرشته نگاه با دولت وزیری صحبت کرده و همین حالا در استدیوست با جزئیات بیشتر. فرشته جان؟
بله جکفر جان، همان طور که خودت هم گفتی، دقایق پیش با آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت داشتم. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت عملی مهاجمان بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ به پایان رسیده. به گفته وزارت دفاع افغانستان، مهاجمان با استفاده از موترهای رنجر و یونیفرم نظامی بالای این قول اردو حمله آور شدند. دولت وزیری همچنان به رادیو آزادی تازه ترین جزئیات در این مورد را شریک کرده گفت
عملیات ختم شد. 5 جسد دشمن استفاده مده، یک نفر زنده دزگیر شده. متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپور دقیق بعدا امرش مشارک می کنید.
زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه، مسئولیت حمله را به عهده گرفته. از زمانی که از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدم که چگونه طالبا توانستن با وجود این همه تدابیر امنیتی خود را به قول اردوی 209 شاهین برسانند، دولت وزیری گفت
اینا در موتر رنجر بودن با لباس نظامی. وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازه ما و موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش تانسته به صورت داخل قول اردو شده و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز استاد بودن بالای اونا انداخت کردن.
ای بار اول نیست که مراکز نظامی در افغانستان مورد حمله قرار می گیرند. پیش از این نیز همچو عملات صورت گرفته که تلفات در قبال داشته.
تشکر از شما فرشته نگاه. همکارم بود که در مورد حمله امروز در ولایت بلخ می گفت. طوری که شنیدید، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را در حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ تایید کرد. بر می گردیم به بلخ.
مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار ما یک بار دیگر از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب بازم سلام به برنامه، خوش آمدی. اگر صدای ما را مشنوی لطفاً تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز با شنونده ها شریک بساز.
تشکر. صحبت هایی که لحظات پیش ما با سخنگوی پولیس نوشین در بلخ عبدالقهار آرام داشتم، اونا همچنان گفته های آقای وزیری تایید کردند که 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان در درگیری با مخالفین مسلح دولت که ملبس به لباس نظامی بودن و به قلوردوی دسونوشین به مسجد قلوردوی دسونوشین عمل کرده بودن مجروح شدند. گفته میشه در محل حادثه 5 جسد از مهاجمان باقی مانده و یک تن از اینا زنده دستگیر شده. به نظر به معلوماتی که ما از دکتران مذهب در قلوردوی دسونوشین بعد سوالی نشان میده که هر 18 نفر از منصوبین و سربازان قلوردوی دسونوشین دیروز داد کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی هست. بنابراین هم ممکن است تعداد از کشته شده ها و همچنان مجروحین بیشتر باشد.
بله.
در صحبت هایی که ما با مسئولین شفاخانه یادوی در برق در مزارشی با شفاخانه ملکی داشتیم گفته میشه که 4 نفر از مجروحین در اینجا هم انتقال یافته و درگیری فیلن ختم است. نیروهای امنیتی در حال انتقال مجروحین به شفاخانه هست.
هویت مهاجمان مشخص شده؟ کوتاه لطفا.
با وجوده که طالبان مسلح، سخنگوی طالبان نیروهای مجاهد این رویداد را همه را پذیرفت اینا انجام داده، اما که هنوز هویت اصلی از این آسها یا بیرونی ها هستن جنگجویان یا کسایی که حمله کردن داخلی ها هستن مشخص نشده.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز شورشیان طالبان بر قل اردوی 209 شاهین در بلخ با ما و شما در میان گذاشت. لحظات پیش از میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان پرسیدم که راه یافتن شورشیان طالبان به داخل این قل اردو چقدر سوال برانگیز است.
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شود که مشخص شود که این کار چگونه صورت گرفته، توسط کی صورت گرفته. اینجا یک خطیات زیادی در ذهن انسان خطور میکنه که آیا افرادی بوده از داخل که اجازه داده شده به حساب اداره بردن در اوج سطر اخفا کردن، یا ایسته که به شیوه های دیگری رفتن، یا ایسته که در نقش مراجعین رفتن. باید این تثبیت شده که تحقیقات تثبیت.
پیشنهاد عملی شما برای جلوگیری از ادامه وضعیت دقیقا چیست؟
یعنی از لحاظ تشکیل، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تجهیزات الکترونیکی که بتوانند فاصله های بعید ترصد بکنند. زمانی که رنجر از دور میآید باید این تشخیص شود و ارتباط گرفته باشه از داخل، از داخل برش گفته شود که این رنجر را اجازه بدهید ممن، که این طور چیزها باید در نظر گرفته شود و این شامل یک تجربه باید شود که در آینده رنجرها زمانی که تخرب میکنند باید بدون اطلاع قبلی نوکریوال قل اردو و منصوب مسئولین قل اردو باید نباشه. این به دروازه زمانی که میرسن اینا رسیده به دروازه باید متوقف شوند.
بله، اگر اقدامات جدی، عملی و مؤثر در جهت جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده گرفتن نشه چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
این جدا قابل نگرانی هست و در اینجا باید تصمیم گرفته شود. باید جامعه جهانی بالای پاکستان فشار وارد بکنه که مراکز توریستی که در اونجا هست توریست ها آموزش میبینن، تربیه میشن، جلب جذب میشن، یا در داخل مراکزی وجود داره 20 نفر گروه توریستی در افغانستان فعالیت میکنه، بالای از اینا متمرکز شوند. هماهنگی های کشفی و اطلاعاتی باید بیشتر شود.
میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، و اگر نظری دارید در مورد حمله امروز در ولایت بلخ و جان دادن 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان به گفته وزارت دفاع این کشور، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید مطمئن هستند که با آزاد شدن زندانیان این حزب، گلبدین حکمتیار رهبر آنان در هفته آینده در ننگرهار یا لغمان حضور می‌یابد. حشمت الله ارشد امروز بر رادیو آزادی گفت که حکمتیار سپس وارد کابل خواهد شد و در چمن حضوری به سخنرانی خواهد پرداخت. نصرت پارسا در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که رهبر این حزب در هفته پیش رو پس از رهایی دسته اول زندانیان این حزب از سوی دولت افغانستان در ولایت لغمان و یا ننگرهار ظاهر خواهد شد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب میگوید احتمال می‌رود آقای حکمتیار در یکی از این دو ولایت سخنرانی نیز کند.
و ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند. با تعقیب از او باز برای آمدنشان به کابل آمادگی هایی که لازم است صورت بگیره، باز بخیر به کابل تشریف برن.
آقای ارشد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت بر اساس برنامه از قبل ترتیب شده، گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در میان هزاران تن از هوادارانش در چمن حضوری کابل سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای ارشد، حکمتیار پس از آمدن به کابل در منطقه دارالامان زندگی خواهد کرد. از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار نزدیک به 7 ماه سپری شده است، اما بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی، عملی نشدن تمام مواد این توافقنامه سبب تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل شده است. سخنگویان حزب اسلامی گفتند در حال حاضر کارهای مقدماتی برای ظاهر شدن حکمتیار از سوی کمیسیون تطبیق این توافقنامه در حال تکمیل شدن است. نام آقای حکمتیار پیش از این از لست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد و رهایی زندانیان این حزب از بند حکومت یکی دیگر از شرطهای این حزب برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار خوانده شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دسته اول زندانیان حزب اسلامی به زودی آزاد خواهند شد، اما حزب اسلامی میگوید کار بالای آزادی این زندانیان در حال حاضر به سرعت پیش می رود. نیامدن گلبدین حکمتیار به کابل و عملی نشدن توافقنامه در این 7 ماه مورد انتقاد برخی سناتوران افغان قرار گرفته است. محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان و حزب اسلامی باید برای تطبیق توافقنامه صلح تلاش بیشتر کنند. به گفته وی باید آقای حکمتیار زودتر به کابل بیاید، زیرا به باور وی آمدن رهبر حزب اسلامی میتواند بر روحیه مخالفان مصالح دولت در میدانهای جنگ تاثیرات منفی وارد کند.
به این موضوع خاتمه بخشه که هرچی زودتر حکمتیار به افغانستان بپیونده. کسانی که طرفدارای اسلامی هست اونام علاقمند به این هستند که باید زودتر بماند و این خود به خود به اندازه خیلی زیاد تاثیر بالای جنگ میداشته باشه که جنگ در افغانستان کمتر شود و مورال مخالفین ضعیفتر میشود به نفع افغانستان.
پیش از این مقام های افغان نیز ابراز امیدواری کرده و گفته بودند که آمدن حکمتیار به کابل میتواند پیامی باشد به دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان، و حزب اسلامی نیز از دیگر مخالفان مصالح دولت خواسته بود تا با روند صلح یک جا شوند. معاون مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مخالفان مصالح دولت هیچگاهی از طریق جنگ برنده نخواهند شد. به باور وی طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف دولت باید به مانند حزب اسلامی برنامه صلح افغانستان را قبول کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیاین در مورد یک موضوع اقتصادی بشنویم. یک مقام افغان میگوید با تکمیل شدن کار ساخت بند برق کمالخان در ولایت نیمروز برای هزاران خانواده به گونه غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد. آخرین و سومین مرحله کار ساخت این بند دیروز افتتاح شد. این پروژه 78 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. با عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفت گفتگو کردم و نخست از او خواهان جزئیات بیشتر در این مورد شدم.
این پروژه در واقع سه فیز داشت. فیز اول در سال 1390 شروع شد و در 91 تمام شد. فیز دوم در اکتبر سال 2015 تمام شد. یعنی دو فیزش، یعنی فیز اول و فیز دوم، عملاً کارهایش تمام شده و فیز سوم که آخرین فیز هست و مهمترین فیز هست، دیروز در واقع عقد قرارداد شد. قیمت پروژه در حدود 78.8 میلیون دلار هست که از بودجه انکشافی خود حکومت افغانستان پرداخت میشه و پروژه بند تماس‌خان یک از پروژه بسیار مهمی هست که در ولایت نیمروز ولسوالی چهاربرجک در 70 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و بعد از 3.5 سال تمام خواهد شد و بعد از فیز سوم عملا پروژه وارد فیز بهره برداری میشه که 9 مگاوات برق تولید میکنه و در پایین دست میتونه در مرحله ابتدایی 80000 هکتار زمین رو آبیاری کنه و بعد از اینکه پلان های انکشافی ما برای استفاده مؤثر و بهینه از آبها تطبیق شد، باز ما میتونیم تا 174000 هکتار زمین رو هم تحت آبیاری بگیریم. یعنی بعد از فیز سوم عملا کار ساختمان بند تمام میشه.
در دو مرحله قبلی چه مقدار پول مصرف شده؟
فیز اول و فیز دوم در مقایسه با فیز سوم کوچکتر هست و اونها در واقع دو دایت خاکی در سمت چپ و در سمت راست هست. ساحه نیمروز یک ساحه هموار هست که باید با توجه به ارتفاع خود بند که 16 متر هست، همون دایکایی که یا دیوارهایی که در سمت چپ و سمت راست احداث میشه شده است، هدفش از این هست که آب رو بتونه مدیریت کنه. مجموعاً فیز اول و فیز دوم در حدود 20 میلیون دلار بود که قیمت این پروژه ها قبل از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل شده و تمام شده است.
بله، وزیر انرژی و آب دیروز در نیمروز گفت که این پروژه زمینی اشتغال را فراهم میکنه، اما مشخصا میتونین بگوین برای چه تعداد نفر؟
خب در بحث اشتغال زایی ما میشه که دو قسم اشتغال زایی رو مد نظر بگیریم. یکی اشتغال زایی مستقیم هست، افرادی که در خود ساحه بندسازی مشغول به کار میشن، و یکی دوم بحثی هست که بعد از اینکه بند به مرحله بهره برداری سپرده شد، به ارتباط از اینکه در پایین دست در مرحله ابتدایی 80000 زمین را آبیاری میکنه، اگر ما در هر هکتار زمین که 5 جریب میشه یک فامیل رو بگیم که از اون مستفید میشه و استفاده میکنه، خب میشنه که 80000 فامیل در قسمت سکتور زراعتی در پایین دست بند کمال خان در واقع برایشون اشتغال زایی غیر مستقیم ایجاد شه. در کنار از این که خب باز هم برق تولید شده میتونه که در فابریکای صنعتی برای روشنایی خانه ها استفاده بشه، او هم نقش خود داره. یعنی ما در بحث بندسازی چون پروژه های زیربنایی هست، بیشتر اشتغال زایی غیر مستقیمی هست که در زمین های زراعتی در پایین دست و در استفاده از برق در فابریکای صنعتی و استفاده که به شکل تجارتی میشه، او میتونه که مطرح باشه.
عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. داعش مسئولیت حمله دیشب در پاریس را به عهده گرفت. مقامات امنیتی فرانسه گفتند که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس به قتل رسیده. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
دو روز پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، پایتخت این کشور هدف حمله قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در نتیجه حمله شب گذشته در منطقه شانزلیزه پاریس، یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چلاگ، یکی از شاهدان عینی این رویداد، در مورد آنچه را که مشاهده کرده به خبرگزاری رویترز گفت:
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتور پلیس بود. یک موتور نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتور پلیس استاد و یک شخص از آن با کلاشنکوف بیرون شد و بعداً صدای ششفای را شنیدم. ما همه به هر سو می دیدیم اما کسی نبود، زیرا آن شخص در عقب موتور پنهان شده و بالای پلیس تیراندازی می کرد.
وزارت داخلی فرانسه گفت حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است و تحقیقات در مورد هویت او جریان دارد. اما خبرگزاری اماق مربوط به گروه داعش حمله کننده را یک عضو این گروه به نام ابو یوسف باشنده بلژیم معرفی کرده است. حمله دیشب پاریس در حال صورت گرفت که پس از چندین حمله تروریستی پیشین، تدابیر امنیتی در سر تا سر فرانسه شدت گرفته است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را یک حادثه تروریستی عنوان کرده است.
مطمئن هستیم که نتیجه تحقیقات آشکار می سازد که این حمله یک رویداد تروریستی بوده است.
حمله در شانزلیزه پاریس از سوی رئیس جمهور امریکا نیز محکوم شده است.
و این همچنان پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. عزتیار می نویسد که حمله امروز در بلخ دور از انسانیت است. عرفان این حمله را نکوهش کرده و علی جان نوشته که طالبان اهداف پاکستان را در افغانستان دنبال می کنند. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. من جعفر احمدی برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.